しゃくれそうです。
入りました。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنی خبری مجلې ته خراغ لست قدر من اوریدونکو د دینیم ساته خبرونه په سر کې پاموکړې خبرونه ته د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل لمخې سبا د هیواد په اولس ولایتونو کې سخت بارانونه کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګو ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د لسو او دیرش میلی مترو ترمنځ وي. د اټکل له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان شته چې سرعت به یې د 500 او 100 کیلو مترو ترمنځ وي. راپورونه وایي چې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. هندو ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قنسلګري وتړل او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې قنسلي خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. یو تازه راپور وایي چې په برتانیا کې د یو کال په اوږدو کې تر افغانانو ډیر د مهاجرت غوښتنلیکونه پاکستانی وګړو ورکړي دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، د روان کال تر مارچ میاشتې پورې په یو کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د راپور له مخې له پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دې هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په ټوله کې په تیر یو کال کې نږدې 1,00,000 کسانو په برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. راپورونه وایي چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور 8 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل شوي او همداراز 204 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلو یوه اونۍ مخکې په غزه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل، له دې سیمې څخه هره ورځ د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه رارسیږي. د حملو او ورسره پر بشري مرستو د اسرایلو له لوري لګول شوي بندیز د نړیوالو سخت انتقادونه پارولي دي. او ایر انډیا په برتانیا کې د الوتنو د ځنډ له کبله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل شوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ شوې وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګټویک له هوایي ډګر څخه بنګلور ته په الوتنو کې راغلی چې په اوسط ډول د 500 الوتنو لپاره 1 ساعت او 23 دقیقې ځنډ راپور شوی دی. ایر انډیا ویلي دي چې د دې ځنډ عوامل د دوی له کنټروله وتلي دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې وې چې تیر کال یې تر 2.5 زیاتې الوتنې ترسره کړې دي. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د هند له حکومت څخه اوپیره. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه ده چې د 2025 کال د می د میاشتې له 15 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوري چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې
چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزي سیکشن فعالې دا ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند څخه.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د کنسولي خدماتو ځنډېدل به په دې هېواد کې د اداره افغان کډوالو پر ژوند څه اغېز وکړي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به د هغو خلکو ګیلې او شکایتونه واورئ چې له پاکستانه په زوره ایستل شوي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. هندي رسنۍ وایي نوي ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2020 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نوي ډیلی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. د بېلابېلو دغو کټګوریو افغانان د دې اقدام هرکلی کوي. دا مهال چې افغانان د ایران او پاکستان د ویزو په برخه کې تر بل هر وخت له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، هند په بېلابېلو برخو کې د افغانانو لپاره ښه بدیل ګڼل کېدای شي.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوې ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بېلابېلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالې، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسېدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي، ګولۍ سره خنیم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې پیسې هم لاړ، 2 وارې آپریشن مې وکړو، یہ امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، تبابت نگانه د دوی خدا ډاکټرانې خدي.
یو شمیر محصلین هم چې د هند ویزو د ستونزې له امله زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسېدونکي محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډېر چانسونه شته. دا یو خبر بدل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو فرصت او چانس دی. زما زده کړې نیمه پاتې وي دا چې اوس ویزې پیل شولې، زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړو.
د یادونې د دا پرمختګ وروسته له هغه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلي ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگھ سره کابل کې په لیدنه کې هیله ښودلې و چې له نوې ډیلي سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي و چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او کنسولګریو کې د کنسولي خدماتو د ځنډیدو لکبل د خپل اسنادو په برخه کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې کنسولي خدمات نه وړاندې کیږي. د پداسال کې د چې په تهران کې د افغانستان سفارت د جوزا له درې منیټې تر نامعلومه وخت پورې د قنصلي خدماتو د ځنډولو اعلان کړی.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه دی، از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سر پا وایستادیم، آخرم کارمون درست نشده.
د ایران په اصفهان ښار کې مشت یو افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزو شکایت کوي. د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې سیاته کړه.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آوارو در به در دنبال
دلته یو حال ده چې ټول افغانان خزی ځوانان سپینګیری در په در د خپل هویتي اسناد او تذکیرو نکاحت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي. خودی خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دي، چې ورته راغلو سفارت بند نه دي. یو بې تجربه کم عمره کسی کینولی چې د چا کارونه په سمتوګه نشي کولای. دا سفارت نه تجارت خانه ده، خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي.
په ایران کې مش ډیرای حق افغانان هم د اسناد نه لرلو لستونزو سره مخ دي چې لوی دي زو هیوادونو ته د تک کیسونه لري. د خزو د حقونو فعال او پلازمینه تهران کې مش دی افغاني مونسي عمرزاده ازادي رادیو ته وویل چې مقصد هیواد ته د تک لپاره د ماشومانو د زیږیدنې کارتونو ته اړتیا ده.
بیمارستان ها همچنان بیشتر از اطفالی که تولد میشن با اونا
هغه ماشومان چې روغتونونو کې زیږي ورته د پیدایښت کارتونه نه ورکوي، ځکه چې دا استوګنې اسناد نه لرو. باید سفارت یا قونسلګرۍ ته مراجعه وکړو، خو فعلاً سفارت هم د اسناد بند کړي. هم سفارت کې هم په مشهد کې قونسلګرۍ کې پاسپورت، تذکرې، د زیږون کارتونه
د شکایتونه یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي، بلکې مشهد کې له قونسلګرۍ هم ورته شکایتونه موجود دي. مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنعی هم نمیگه از مامورین سفارت.
مشهد کی هم ورته ستونزه ده، د سفارت او قونسلګری مامورین قناعت ورکون کې دلیل هم نه وایي. خو فوق العاده ډیر ستونزې رامنځته کړې دي. هغه کسانو ته ډیر ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي، ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي، کیدای شي چې لتللو پاتې شي. مشهد کې له یوې اونۍ تقریبا ډیر وخت وشو چې همدا ستونزه ده.
هڅه مو وکړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ د خدماتو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د ادعا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو. خلودی دو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظیا احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپله ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونصلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له دریمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د قشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو، وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونصلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونصلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورټونو د نه تمدید او بېلابېلو نورو هویتي ستونزو د ځنډېدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 5,003 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 2,093,600 تنه یې په زوره ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به د فوټبال د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو فوټبالرانو شکایتونه واورئ، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې لخوا پر اوکراین تر وروستیو حملو وروسته د امریکا چوپتیا غندلې ده. روسیې پرون د دوهمې پرله پسې شپې لپاره پر اوکراین د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. دغو حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې تر یو بل لوی هوایي برید وروسته د ده په خبره د امریکا چوپتیا غندلې ده. په اوکراین کې په برید کې تر لسو زیات کسان وژل شول. زیلنسکی نن د یکشنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو ولیکل، د امریکا چوپتیا په نړۍ کې د نورو چوپتیا یوازې پوتین هڅوي. روسیه دوهمه پرله پسې شپه پر اوکراین د توغندیو او ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د مې د 15مې د شپې بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه وسول چې یوې بلې حملې بندري ښار اوډیسا او پلازمینه کیف په نقشه کړل، او په دغو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان په پلازمینه کیف کې ټپیان شول. د بریدونو دا څپه د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو تر تبادلې وروسته ده. دا پروسه د جمعې په ورځ پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن پای ته ورسیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې 318 هوایي بریدونه کړي دي چې پکښې 9 اسکندر بالستیک توغندي، تر 50 زیات کروز توغندي او نږدې 300 ډرونونه کارولي دي. د اوکراین د پوځ ویاند ویل چې دا له 2022 کال راهیسې تر ټولو لوی برید دی. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویل چې د دوی هوایي دفاعي سیستم د شپې 110 اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. له دواړو خواوو ورکړل سوي ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید سوي. په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ځایي څانګه منع ده او هلته فعالیت نسي کولای. کیف د روسیې د وروستي برید اصلي هدف و، خو نور ښارونه او سیمې هم په نقشه سوي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونو نور ټپیان شول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ژتمیر سیمه کې 3 ماشومان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي د روسیې پر مشرتابه له سخت فشار پرته دا وحشت نسی بندېدلی. ولادیمیر زیلنسکی زیاته کړې بندیزونه به خامخا مرسته وکړي. زیلنسکی او اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې که مسکو د واشنګټن لخوا وړاندې سوی 1.5 ورځنی اوربند ونه مني پر روسیې د اضافي بندیزونه ولګول سي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلې وروستۍ خبرې ستایلې او پر مسکو یې نورو بندیزونو ته تمایل نه دی ښودلی. پوتین په دې تلیفوني اړیکه کې د هیڅ ډول اوربند په اړه موافقه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له زندانونو نږدې 300 افغان کډوال خوشي شوي او افغانستان ته ایستل شوي دي. د وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاتوي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د اسنادو پر نه لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمیر د کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي او په خورا بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د مې تر دیرشمې نیټې پورې له پاکستانه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي.
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې له سور زو زندانی کېدو وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی وو او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی، هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له 1 تر 10 ورځو د پاکستان په زندانونو کې وو، د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي، د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یون ایچ سی آر په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 16 نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسه د خبرونه په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د مې 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو ځینې افغانان ښځینه فوټبالران وایي چې دوی د فوټبال په ګډون له هر ډول ورزشي فعالیتونو محرومې دي. د ورزش د برخې مینوال او پوهان وایي آن وقت د طالبانو تر رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له کبله د نجونو د ورزش پر وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وي.
په داسې حال کې چې نن د مئی 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو د افغانستان د فوټبال په لوبغالو کې نه د نجونو منډې شته او نه هم له ګول وهلو وروسته د خوښۍ چیغې. یو شمیر ښځینه فوټبالران چې مخکې نجونو ته د فوټبال روزنه ورکوله وایي دا ورځ یوازې د هغو محدودیتونو او خنډونو یادونه ده چې د پرمختګ لپاره یې د نجونو لاره بنده کړې. دوی وایي ښځینه ورزشکاران نه یوازې له سیالیو محرومې شوي دي، بلکې دوی د هېرېدو احساس هم لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د نجونو د فوټبال یو روزونکي او لوبغاړي عائشې مبارز ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقع است.
نه بده مرغه پر افغانستان ده طالبانو تر بیا سلی واکمنی وروسته ده وی فوتبالری پتوگز مال پر دشوان توری او لنهیلی ده که ورزی پیل شوی خول فیفا منه نکوام او هیله لرم چه با افغانستان که ده خزینه ورزش کرن او خزینه فوتبالرانو ده هم پاموشی چه لسخت ورزو تیری دو وروسته ده ورزش اقونه بیرت تلاسه کری او خپل ورزشونه وکری.
فوتبال تلاش صادقانه کنن.
هغه وایي چې د حکومت له بدلون مخکې د ښځو د فوټبال د ودې لپاره هیلې وې. ټیمونه جوړ شول، نجونو په بېلابېلو لیګونو کې لوبې کولې او د سیمې په کچه په سیالیو کې هم برخه اخیسته. په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو په هر ډول ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی او د غراز ورزشي لوبغاړو ته هم لته کمنه شوې. دغه بندیزونو د افغانستان د فوټبال د خزینه ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون د لسګونه خزینه ورزشکارانو ژوند په مستقیم ډول اغیزمن کړی او آن ډېرې له دې هېواده وتلي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي اوسمهال د استرالیا، اروپا او انګلستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې میشتې دي او ځینې یې د فوټبال په برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام هم ورکوي. مریم کیمیا چې د افغانستان د 13 کلونو څخه کم عمره خزینه فوټبال لوبډلې پخوانی لوبغاړي او د پرتګال لیګ اوسنۍ غړې ده وایي چې هغه د ډیرو ستونزو سره سره وتوانېده چې دې مقام ته ورسیږي. نوموړی په هیواد کې دننه افغان خزینه فوټبالرانو ته پیغام ورکوي چې پیاوړي پاتې شي او هیڅ کله هیله له لاسه ورنه کړي.
زما په نظر د ښځو فوټبال نه یوازې د یو هېواد استازولي کوي، بلکې دا د افغان مېرمنو پیاوړتیا ښیي او دا چې ښځه او نارینه کولی شي یو برابر واوسي او دواړه کولی شي فوټبال وکړي. نه یوازې فوټبال، بلکې د ژوند په نورو برخو کې دوی برابر دي. خو له بده مرغه اوس مهال طالبان مېرمنو ته د ورزش، زده کړو او ان په ازاده ډول د خپل غږ د پورته کولو اجازه نه ورکوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم پروسیو کې اعلان وکړ چې دغه شورا په تبیید کې افغان خزینه د فوټبال لوبډلې د جوړولو منځوري ورکړي. یادونه ورته چې په افغانستان کې د رسمي محدودیتونو سره سره دودیز او کلتوري فشارونه هم د نجونو د ورزش په وړاندې یو لوی خنډ دی. د ورزش د برخې یو شمېر مینوال او پوهان وایي آن وخت د طالبانو له رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له امله د نجونو د ورزش په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وي. د فوټبال فدراسیون پخوانی ویان فیروز معشوب ازادي راډیو ته وویل
فوتبال بانومان در کل میخوایم بگم در افغانستان
دیوای پټوله کې د خود د فوتبال لوبډلې لبد امر خپل استراونه نه درته دقت سوم په سیالیو کې برخه لرله، ځکه کوم کار چې باید ورته شوه وای نه کیده. بل دغه په افغانستان کې هم شرایط خنو، په ځنګړي ډول د کورنۍ لولور انجنونو ته د دوی استعدادونه د کلتوري محدودیتونو لامل وژل کیده. ملګری ملتونه فوټبال د جنسیتي مساوات ترویج او د ورزش په ډګر کې د خود انجنونو د پیاوړتیا لپاره یو مهمه وسیله ګڼي. یو شمیر ورزشی فعالان هم باور لري چې په بهر کې د افغان خزینه لوبغاړو په اړه اړخیز او پراخ ملاتړ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ستونزو او سختو محدودیتونو ته د نړیوالو په پام اړولو کې مهم رول لري. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
هر ورزشکار به حمایت و پشتیبانی نیاز دارد.
دیوای هر ورزشکار ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. موږ کولای شو چې په تبیید کې د افغان جنو د فوټبال لوبډل تشویق کړو. دا د دې لامل کیږي چې ورزشي نړیوالې ټولنې د افغانستان وضعیت ته پام واړوي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو په ټوله کې د خزو وضعیت ډیر بحرانی دی.
خرابې د بحران قرار دارد.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تیر کال د مئی په 10 په یو پریکړه لیک کې د مئی 15مه د فوټبال د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا پریکړه د فوټبال د لومړني نړیوال جام د سلمي کلیزې په نمانځلو په پار وشوه. دغه سیالۍ د 1940 کال د مئی په 15مه په پاریس کې د دوبی د اولمپیک په جریان کې ترسره شوې وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابط ولایت اوسیدونکی یم. دا وخت په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مهڅ د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې زه دا ونه چارواکو صداي ته کوم زموږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نوڅ کولای شو افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
علي حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښي تر پټوانو کښي. نو اخر ظلمون نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده
دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بی عزتی درکیا بد رد درته وی نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دی کله یو نخره روانې کوي کله بل نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر.